السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري د راپورونو په برخه کې به ووري چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وایي افغان نجونې او میرمنې له بیساري کړونې سره مخامخ دي خځینه فعالان بیا غواړي چې نړیوال دې د دوی حقونو ته عملی ګامونه پورته کړي د راپورونو دا برخه وروسته راځي خو پایل د دې ساعت په خبرونو کو اروپای ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ د خطر د مخنیوي په هدف د 125 میلیون یورو مرسته اعلان کړې ده د جرمني ډی پی ای خبری اژانس ویلي چې دغه اندازه بشری مرسته پرون دوشنبه په بروکسل کې د اروپای کمیسیون له لوري مشخصه شوه خبر کې راغلی چې دغه اندازه پیسې به مرستندوی سازمانونو ته ورکول کیږي چې هغوی د بېوزله افغانانو په خوراکي توکو سرپنا روغتیایي خدمتونو او پاک اوبو ته په لاسرسي مصرف کړي اژانس وړاندې ویلي اروپای ټولنه به پر دې سربیره 11 میلیون یورو پاکستان ته ورکوي چې هغوی هلته پر افغان کډوالو او د طبي پیښو د زیانونو په مخنیوي ولګوي اروپایي کمیسیون له 1994 کال راهیسې افغانستان سره ټول ټال 1.8 میلیارد یورو مرسته کړې او له دې ډلې یوازې 1.6 میلیون یورو تیر کال افغانستان ته ورکول شوې دي د نړیوالو له دې مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک ښودل کیږي او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري په روسیا کې د پوهنې د وزیرانو دویمه نړیواله غونډه پیل شوې چې نن هم دوام کوي روسی اژانسونو د دغه هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله هیله مندي ښوولې چې دا نړیوال فورم به د بیلابیلو نظرونو د تبادلې او همدارنګه د پوهنې د ملي سیستمونو د پرمختیا لپاره رغنده تګلارې وړاندې کړي د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیران حبیب الله آغا او ندا محمد ندیم هم د غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې کازان ته تللي دي د دې غونډې په درشل کې د طالبانو د پوهنې او دوړو زده کړو وزیرانو په کازان ښار کې د یو ډله افغان محصلانو سره په لیدنه کې ادعا کړې چې د دوی حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو لپاره ځانګړې پاملرنه کوي او ژر به د افغان محصلانو یو لړ ستونزې هواري کړي د طالبانو دغو چارواکو داسې وخت د پوهنې په نړیواله غونډه کې برخه اخیستې چې افغانستان کې شاوخوا زر ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له ښوونځیو او لوړو زده کړو محرومې دي د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت خلکو ته لارښوونه کړې چې د کانګو تبې یا د وینې د تبې د خپرېدو په صورت کې د تبلرونکي او شکمنو څارویو له ذبح کولو څخه ډډه وکړي د دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي د 2023 میلادي کال له پایله تر اوسه په تیرو 15 میاشتو کې د دغه ناروغي شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي چې له امله یې شپږ تنه مړه شوي هم دي ډاکټر شرافت زمان زیاتوي چې سږ کال د تیر کال د دو لومړیو میاشتو په نسبت د کانګو د ناروغۍ پیښې 80% زیاتې شوې هغه زیاته کړې چې تیر کال په هیواد کې د کانګو ناروغۍ 244 پیښې ثبت شوې وې چې له ډلې یې شاوخوا سل تنه مړه شوي وو د کانګو تبې پیښې زیاتره په دوبی کې او د لوی اختر په ورځو کې د څارویو د ذبحې پر مهال زیاتېږي د اوبو رسولو د څو شبکو په جوړېدو سره به په پروان کې د 2000 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي باختر دولتي اژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی د پروان ولایت د کلیو د بیا جوړولو او پراختیا د رئیس عبدالصمد صادق له قوله خبر ورکړی چې دغه شبکې به د شیخ علي کوه صافي جبل سراج او سیاګرد ولسوالیو کې د نړیوال بانک په همکارۍ جوړ شي خبر زیاتوي چې دغه ولسوالۍ د وچکالۍ له سخت خطر سره مخامخ دي او دا شبکې د اوبو د کمښت د مخنیوي په هدف جوړیږي په ګڼو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو د ځاني زیانونو ترڅنګ د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو شبکې هم زیانمنې کړې دي د ایران د پلازمېنې تهران په جنوب لویدیځ کې یوې اور لګېدنه کې لږ تر لږه 50 کسان ژوبل شوي دي د تهران د بیړنیو پیښو د رسېدنې د ادارې رئیس محمد اسماعیل توکلی رسنیو ته ویلي چې اور لګېدنه دوشنبه ماسپښین مهال د ټایرونو د تولید په یوه فابریکا کې رامنځته شوه لږ تر لږه 1.5 کسان روغتونونو ته رسول شوي او پاتې نورو ته په سیمه کې صحي خدمات وړاندې شوي او د کرکټ په نړیوال جام کې بیګا د جنوبي افریقا ټیم بنگلاديش ته ماته ورکړه د لوبه په نیویار کې وشو جنوبي افریقا په ټاکلو شل اورونو کې 112 منډې جوړې کړې خو بنگلاديش هدف ته پرسیدو کې پاتې راغی او یوازې 109 منډې جوړې کړې نن سه شنبه ماخام محل پاکستان و کانادا سره مخامخ کیږي او ټاکل شوی افغانستان را روانه جمعه د جون په 14مه له پاپوا نیوګینی سره د دې جام خپل دریمه لوبه وکړي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د آزادی رادیو ټکی کام. اوریدونکو لکه وړاندې مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د آزادی رادیو دوه پروګرامونو تاندې څانګې او درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو په سر کې لنډ خبری برخه هم شته. په دې کې دا راپور راخلو چې ملګری ملتونه او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې په افغانستان کې د دوی پټکو د نجونو او ښځو په وړاندې د روان ظلم مخه باید ونیول شي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه څرګندونې پرون په یو راپور کې کړي. طالبانو تر اوسه پر دغه راپور تبصره نه ده کړې، خو مخکې تر دې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللي او ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. تفصیل له صفي الله ستانګزي اورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یو ان وومن وایي هغه ظلم چې افغان ښځې او نجونې د 2023 کال له اګست راهیسې ورسره مخ دي، د اندازې او نسلي اغیزو له پلوه ساری نه لري. د دغه بنسټ په بیان کې راغلي چې د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونو او کار باندې یو لړ بندیزونو پر روان نسل مخارب تاثیرات پرېښي، او یوه بېلګه یې په وروستیو کې د امیندوارو ښځو د مړینې لږ تر لږه 50% زیاتېدل دي. دغه بنسټ دا مسأله له ښوونځیو د څه باندې 1 میلیون نجونو او له پوهنتونو د څه باندې 1 لک نجونو او ښځو د ممانعت د تاثیراتو سره تړلې بللي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اروپایي ټولنې په ملتیا د جون 14مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د جنسیتي پروفایل یا پېژندګلوۍ بشپړې پایلې خپرې کړې دي. دغه څېړنیز راپور کې راغلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د جنسیت د مساوات برخه کې لاسته راوړنې او اساسي برخې په څه باندې او یاو فرمانونو بیانونو او شلندونو سره له منځه وړي. په خبرو شو ارقامو کې ښودل کېږي چې دمګړې یوازې 1% افغان ښځې په ټولنه کې پر نورو د نفوذ لرلو یادونه کوي، حال دا چې نږدې ټولې نورې د بیواکۍ یا نفوذ د بایللو خبره کوي. په دغې څېړنه کې دا ادعا هم شوې چې د سروې د ګډونوالو 8% خلکو ویلي د 2023 کال له اګست راهیسې لږ تر لږه یوه ښځه یا یوه نجلۍ پیژني چې د ځان وژنې هڅه یې کړې ده. همدارنګه 18% ښځو بیا ویلي په دریو میاشتو کې له کوره بهر نه دي وتلي او نورې ښځې او خورلڼې نه دي لیدلي. طالبانو پارکونو، تفریح ځایونو، ورزشي کلبونو او ګڼو نورو عامه ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګولی. دا سربیره په دې چې ښځې د کار او زده کړو له حقونو تر ډېره محرومي ګرځول شوي. د ښځو د حقونو فعالې فرزانی بارکزی ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه باید نور له پیغامونو او څېړنو تیره شي او د افغان ښځو د ملاتړ لپاره واقعي او عملي ګامونه پورته کړي.
وخت چې تاسو ټول دنیا موږ باندې ولاړ وي چې تاسو حقوق حداقل تاسو خو موږ ته یو څه وکړي، یو فعالیتونه خو موږ ته شروع کړي، موږ ته کسبونه شروع کړي، موږ ته فابریکې جوړ کړي، موږ ته کارآموزیګان جوړ کړي. وخت چې یو ښځه خپل معاش کورته راوړي هغه قدر هم پیدا کوي، هغه عزت هم پیدا کوي، هغه په کور کې اختیارات هم پیدا کوي. وخت چې ښځې په کور په کونج کې وي نارینه ای راوړي او هغه ښځې مصرف کړي، هغه ښځه هیڅ قدر نه لري، هیڅ په جامعه کې ځای نه لري.
خو د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې دغه څېړنه کې د افغان ښځو د وضعیت د بدلون لپاره د ښځو د مدني ټولنو د پیاوړتیا او ملاتړ لپاره د دوامداره بودیجې برابرول وړاندیز شوي. همدارنګه په سپارښتنو کې د جنسیت د مساواتو د هڅو د تمویل یادونه شوې. دغو وړاندیزونو یوه برخه وایي باید تبعیضي چلندونه د عادي ګڼلو له مسلې ډډه وشي. همدارنګه په ټولو برخو کې د ښځو او بشر حقونه په پام کې ونیول شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لمړی هم تاند څنګه او ورپسې درسي سات له یاد ما باسي چې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسيږي.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه.
درانو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ځینې ښوونکي چې ځوانانو په تیره بیا افغان نجونو ته د آنلاین زده کړې زمینه برابره کړې وایي، لکه څنګه چې په کار ده زده کوونکي په لیک لوست کې برخه نه اخلي. د دې کار لامل څه کېدلی شي؟
آنلاین هم مصارف غواړي، کورنۍ د انټرنیټ سره دسترسی نه لري او دومره نشي کولی چې انټرنیټ ډېر فعاله کړي. زه خپله چې ونشم کولی کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده.
لز دا کلو دینجونو د لری پاتې کېدل لواجه نه هلی هم د دې سبب شوی چې دوی آنلاین درسونو ته لږ وخت ورکړي.
په وناس طبقه کې چاغې چرګان مثلا تر ځای پورې ځان ورساوه، مثال په ولسم سم کې یا د ولسم سم په اخیری امتحانونو کې په داس وخت باندې یو څوک راځي بیا پرې کړي چې مثلا نور ساس تعلیم باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر په څه دلیل بس باندې، نو دا خو هغه ټول هلي و ارمانونه طبعا هغه خو په اوبو باندې لا هوس ولې کنه.
د هغو ښوونکو چې د نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړې، له ښځینه زده کوونکو څخه یې هیله څه ده؟
زما هیله دا ده له ټولو افغان ځوانانو څخه چې دی خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، په آنلاین ډول وي خپل درس ته ادامه ورکړي، یعنې له دې فرصته باید ګټه واخلي، په علمي کچه باندې خپل ځانونه لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
قدرمن اوردونکو، تقریبا لدرې کلونو را په دې خوا چې کله طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په دې موده کې د زده کړې په برخه کې یو شمېر فعالانو او ښوونکو آنلاین تدریس پیل کړ. دوی وایي چې په لومړیو کې زده کوونکي ډېر وو، خو اوس ورځ تر بلې د هغو شمېر کمیږي چې دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. روزو دې ته چې ولې په آنلاین ډول د ښځینه زده کوونکو شمیر لږ شوی دی؟ د کابل اوسیدونکې حسینه په دې اکله وایي،
د افغانستان ټولې نجونې جوړی مات شو. اول دا چې دوی مکتب ته تلل، پوهنتونونه ول، درس ول، نو اوس وایي چې یعنې هېڅ زړونه یې مات دي، امیدونه یې قطع دي چې یعنې هېڅ نه وه موږ ته هغه نه کوي، ځکه دوی د آنلاین درس ته ډېر زړه نه ښه کوي. ډېری استادان او ډېری هغه د آنلاین درس زمینې مساعدې کړي دي، ځکه چې دوی درس وایي د آنلاین درس لپاره ډېرې چلیکانې زړه نه ښه کوي، ځکه چې په افغانستان کې همیشه یعنې نجونې ډېری له خوا درس ته تلل، زده کړې کوو، کوشش کوو چې پرمختګ وکړي. خو اوس چې دا پوهنتونونه بند شول، کورسونه بند شو او همداسې مکاتبې د ټولو زړونه مات شو، امیدونه یې قطع شول، د همدې لپاره چې یعنې هغه وخت یو آینده درلوده، اوس په افغانستان کې د افغانستان نجونې آینده نه لري چې ونشم کولی کورس ته لاړ شم، درس وایم، تحصیل وکړم لکه نورو نجونو غوندې، د نورو ممالکو غوندې، اسلامي ممالکو، البته اسلامي ممالکو غوندې پیشرفت نه کوم. دا ډېر د خفګان، ما ته خپل البته د خفګان ځای ده، ځکه دا نور چې دومره پیشرفت کوي نورو ممالک کې، دوی سمونیم کوشش او مرسته او حصه د انجونې دي، او پاتې زموږ مملکت، زموږ مملکت انجونې ته دا به ډېره سخته وي، ځکه زه خپله چې ونشم کولی کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده. او ډېری پخوا خو دولتي مکاتبې ول، افغان انجونې ډېری رایګان کولی شو چې هلته درس ووایي، خپل زده کړې وکړي، پرمختګ وکړي، بس اوس متاسفانه چې آنلاین هم مصارف غواړي، آنلاین درس انټرنیټ غواړي. زموږ افغانستان اقتصاد خو ټول ته معلوم ده، ډېری کورنۍ د انټرنیټ سره دسترسی نه لري او دومره نشي کولی چې انټرنیټ ډېر فعاله کړي.
فضل احمد چې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي برخې څخه فارغ شوی وایي، په افغانستان کې د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو ناهیلي چې له خپل راتلونکي څخه خبرې نه دي، د دې لامل کېږي چې په آنلاین زده کړو کې هم کمه برخه واخلي.
د افغانستان د سیاسي تحولات او د نظامونو عدلون بدلون دغه یو ډول روحي اغیز لري د انسانانو پر کړنو باندې کنه، او بیا په خاص ډول ځوانان د هغه څخه ډېر زیات متاثره کیږي. ولې چې که تاسو فکر کړی چې ځوانان تر یو ځایه پورې ځان ورسي، په خاص ډول مثلا که موږ وایو په وناس طبقه کې چې هغې بیچارهګانې مثلا تر یو ځایه پورې ځان ورساوه، مثال په ولسم سم کې عادت ولسم سم په اخیری امتحانونو کې په داس وخت باندې یو څوک راځي بیا پریکړه کوي چې مثلا